دا مشال ریو یوی بلې خبرونه ته ستړي مشې وخت په خبر کې د سحر لس بجې شوې او دلته په پراکي د سحر وو بجې دی د مشال ریو د نه ساته خبرونه څخه دوی می خبرونه ته په ډېری مينزه حسيبه شهید تاسو هر کله وایم او په دې خبرونه کې درته ګڼ خبري رپورټونه لرو د سیمه نړۍ تازه حال درته لرو خو تر هر څه د مخه د دې سات خبرونو د اوریدو بلنه درکوم خبرونه درته عبدالحی کاکړ وایي
پایل د مهمو خبرونو لسرټوک زخه د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن د افغانستان سفر کوي د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي د کرنل قذافی وفادار پوجان په لیبیا کې د باغیانو پر ضد کلسټر بمونه استعمالوي فعالین او نه شهیدین وایي د جمعې پر ورځ د شام په مختلفو شهرونو کې په زرګونو خلکو مظاهره کړې دي ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی ک دوی ته 2.5 میلیون ډالر په بیړنۍ توګه ترلاسه نسوي نو داسې ویره ده په افغانستان کې به د خوړو کمی تر 40 لک زیات کسان له لوږې سره مخامخ کی اوسم د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن افغانستان ته سفر کوي په خپل سفر کې به نوموړی له افغان ولسمشر حامد کرزی او نورو لوړپوړو چارواکو سره ویني د پاکستان ورځپاڼه وایي چې د یوسف رضا ګیلانی سره به د پوځ مشر اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال شجاع پاشا هم ملګری وي د دواړو هیوادونو مشران به د ترګري ترڅنګ سوداګري او په نورو دوارخیزو چارو باندې خبري اترې کوي د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي د کرنل قذافی وفادار پوجان په لیبیا کې د باغیانو پر ضد کلسټر بمونه استعمالوي نیویارک میشت سازمان چې په مصر وایي چې په مصر ته شهر باندې درې کلسټر بمونه وچاودېدل کلسټر بم زخه واړه واړه بمونه راوځي چې د ولسی وګړو لپاره ډېر خطرناک وي په دې بم تر سوسل زیاتو هیوادونو بندیز لګولې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي چې دا د کلسټر بم د استعمالو زخه خبره سوې ده خو کرنل قذافی او دغه وفادار ځواکونو لخوا په هر څه کې دوه حیرانه نه ده لیبیا باغیانو د تیلو بندر بریګا د نیولو تمه څرګنده کړې ده د باغیانو مشر عبدالفتح الاربیا ټلویزیون ته ویلي چې د دوی جنگیالي په بریګا کې د کرنل قذافی له ځواکونو سره په جګړه بوختي د دا هم ویل چې باغیان د دوستو هیوادونو لخوا ورکل سوي په شوسه سنبال دي بلخوا پرون په برلین کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویل چې دوی د لیبیا د باغیانو له اړتیاو خبر دي او غواړي مرسته وکړي
The opposition needs a lot of assistance.
The Libya opposition بلها مرستو تاړتیا لري. دا کپ ملکی برخه کې دي کپ بشري او یا هم پوزي. په دې ډېر هم بحث او شو چې سرنګ په دغه مرسته په خطوګا اورسول شي او سوق په دغه لړکي سکول وغواړي.
How best to provide that assistance? Who is willing to do what?
هیلری کلنټن فعالین او نه شهیدین وایي د جمعې پر ورځ د شام په مختلفو شهرونو کې په زرګونو خلکو مظاهره کړې دي اني شهیدین وایي په دارا شهر کې شاوخوا لس زره مظاهرچان د ازادي شعارونه ورکړل دا شهر د مظاهرچانو د تحریک مرکز ګرځېدلې دی دا ډول اني شهیدین وایي د ډوما او بیا د په شهرونو کې مظاهره سوي دي په ډوما کې د رپورټونو لمخې امنیتي ځواکونو د مظاهرچانو پر ضد انسوګي استعمال کړي او دوی په کوټکو وهلي ټکولي دي د شام د حکومت یو سازمان ویلي چې له تیرې وی مشرایسي په هیواد کې اصلاحات غوښتونکي 200 مظاهرچان وژل سوي دي ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې دوی ته 2.5 میلیون ډالر په بیړنۍ توګه ورنکړل شوی نو داسې ویره ده په افغانستان کې به د خوړو کمی تر 40 لک زیات کسان له لوږې سره مخامخ کړي د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې د خوراک لکمش سره مخامخ کېدونکو کې به زیاتره شزي او ماشومان وي په افغانستان کې جګړه په اوړي په خصوصي توګه خوراک ته د لاسرسي مسله پیچلې کوي ملګرو ملتونو د عراق په یو کېم کې د ایراني مخالفونو د وژلو په اړه د یوې خپلواکې پلټنې شخ کړې دي د سازمان یوې چارواکي نیول پیلو وایي چې دا یو حقیقت دی چې تیرونی په اشرف نومي کېم کې لشتر لږه څلور دیش کسان وژل شوی وو البته عراقي چارواکي وایي چې د امنی چارواکو لخوا ځایي بزګران ته د مځکې بیرته ورکولو لپاره په سو عملیاتو کې درې کسان وژل شوي دي د امریکا د سینټ دوه غونډیزو غړو د بهرنی چارو له وزیر هیلری کلینټن غوښتنه کړې چې د ایران صدر احمد نژاد دی په سرکاري توګه د بشري حقوقو تیری کوونکی وګرځوي. سینیټر جوی لیبرمن، مارک کریک، کریسټن گیلی برانډ او جان کیل میرمل کلینټن ته په یو لاسلیک سوي خط کې ویلي چې د سینټ کمیټې د دو مارچ په غونډه کې ویل سوي وو چې د ایران د واکمنو او احمد نژاد لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه کره شواهد شته. د امریکا پر ریاست اریزونا کې یو عراقي ته د خپلې شل کلنې لور د وژلو په جرم څلور دېرش کاله د بند سزا اورول سوې ده. فالیل الملکی نوم یې دغه عراقۍ چې په عراق کې د مهاجرت ژوند تېروي خپل لور ځکه وژلې چې وایي هغه یې کورنۍ ته سپکاوی اړولی دی. د وژنې په امریکا کې خلک راپارولي او استغاثي وکیل وایي چې داسې فکر کېږي چې دا د عزت په نوم وژنه ده. د دفاع وکیل وایي دا یوه حادثه ده. د خبرونو
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې به د غوټکو تفصیل درته خبر کړو. واورې چې د پاکستان وزیر اعظم نن د افغانستان دوره کوي. د دې دورې لاسته راوړنو ته د افغانستان سیاسي کارپوه اسماعیل یون کومه تمنا نه لري.
هند مسله افغانستان شخړه دا د پاکستان د ملکي حکومتونو له وسه وتلې خبره ده.
په پاکستان کې د بجلی د کمښت له بحران هم اوریدل شي. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې به مو هم خبر کړو. په دې غونډه کې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر د لیبیا له لاغی یاغیانو سره د مرستو خبره کوي.
The opposition needs a lot of assistance. How best to provide that assistance? Who is willing to do what?
په روانه خبرونه کې درته د دغو خبري رپورټونو ترڅنګ کلتوري رپورټ هم لرو. د رحمان بابا د سیمینارونو د جوړولو یو جرګي د مشاهده حال هم درکو.
دلته کسترګې پټوي او خریبا دلته څوک اوګو تستونه نه کوي او کم کار چې نن سبا پیسې کوي شي هغه دمونه تعویزونه نه کوي.
دا په یو رپورت کې اوریدل شي. مشال رادیو سره اوسئ. نه هم د خبرونه لومړی موضوع د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی باندې نن د افغانستان په سفر روانيږي او بلخوا د اوړي له پیلېدو سره د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د بجلی بحران هم مخ په زیاتې دوره. دغه دوړو خبرو تفصیل مو په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال علم زیب خان نه سات مخ کې اخیسته.
نن با وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د افغانستان په یورزنی سفر باندې دي. دا په لومړي ځل چې د پاکستان له طرفه یې د پاکستان سیاسي چارواکي، د پاکستان عسکري چارواکي او د پاکستان انټیلیجنسیا یعنې دا درې واړه چارواکي په دې کې شامل بلي دوره کې. دغه کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د هغې سره سره د پاکستان فوجونو مشر جنرال اشفاق ورستیانی او د آی ایس آی مشر ډایرکټر جنرل چکن دی آی ایس آی شجاع پاشا هغه به هم وي. د هغې سره سره خارجه، دفاع، خزانه او د داخله وزیران او سیکرټران په دې کې شامل وي. دوی به د افغانستان دورې تر وروسته هلته د افغانستان د مشرانو سره د احمد کرزی سره ملاقاتونه کوي او په دواړو اړخیزو خبرو اترو او دغه شان د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کوم تجارتي اړیکې دي او چې کوم د پولي معاملات په هغه باندې په پولي معاملې چې کوم تګ راتګ کوي او په هغه خاص کوم سرتریزي کې یا سرتیره بریدونه یا نور دغه دغه لپاره کوم کارونه کوي. پاکستان راته کې په هغه به هم نظر ساتل کېږي او داسې هم ویل کېږي چې باید یو کمیشن هم جوړ شي، ګډ کمیشن چې هغه بیا په دې اړیکو باندې هم کار کوي او د دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم دی کوم ملټري اپریشن دی یا ملټري نور چې کوم ګډ کارونه دي په هغه باندې هم خبرې اترې وشي او دا اړیکې مخ وړاندې روان شي.
مننه علمزیب خان. لکه بل موضوع ته چې ما اشاره وکړه هغه دا و چې اوړی را رسیږي په پاکستان کې او په دې اوړی کې خو تر هر څه زیات بجلی ته اړتیا هم زیاتیږي او لبل لوري ویل کېږي چې د بجلی بحران یا د کمښت کم بحران چې دی هغه هم د وړي لار رسیدو سره مخ په زیاتېدو دی. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
جی بالکل، اکثره دا ویل کېږي چې کله د وړي د ورځې را روان شي تر دې د پورې د چا د خیال نه بلکې خاص د خاص کر حکومتي کې همغړې دي، خو چې کله د اپریل میاشت شروع شي نو بیا دی وایي چې یاره موږ کار شروع کړی دی او دونه دونه بجلی کمې دی، خو دا به پوره شي. ولې دا هر کال داسې کېږي نو سخت کال یو وارې بیا هغه مسله را پورته کېدو ده، او خاص کر د اپریل په دې میاشت کې دا دوه درې ورځې کم کېږي چې کوم د توربیلا ډیم یا د نورو چې کوم ډیمونو پوره صورتحال یا د هغې چې کوم مشران دي هلته موږ ته پوسونه وکړه پرون راتې، نو هغوی دا وایي چې تر دې دمه چې کوم دی نو د بجلی چې کوم پیداوار دی په پاکستان کې هغه یولس زره میگا واټ دی، ولې دا وخت موږ ته ضرورت چې کوم دی هغه پنځلس زره میگا واټ دی، یعنی تقریبا څلور زره میگا واټ کمی دی. نو دغه څلور زره میگا واټ کمی سره سره د پاکستان په ځینو سیمو کې چونکې ګرمي هم ورو زیاته شوې ده، ولې دا ورځ د خو باران هغه به زیاتره په شمالي سیمه کې او په شرقي په غربي کې په جنوبي کې ګرمي ده. نو دغه څلور زره میگا واټ پوره کولو لپاره چې کوم دی نو په کلو کې د دولسو نه تر څوارلس ګنټو پورې لوډ شیډنګ روان دی، او دغه شان په ښارونو کې چې کوم دی نو د اتو نه د لسو بوې او یا په غټ ښارونو کې لکه اسلام آباد لاهور پېښور په هغه کې هم تقریبا اتو ګنټو ته رسېدلی دی. پرون چې کوم دی د بجلی چې کوم وزیر دی هغه هم دا وایي چې موږ کوشش کوو چې دې کمی راولو، ولې عوام دې زموږ سره په دې کې کومک وکړي. نو اوس په دې کې مخکې ګورو چې څه کوي، خو دغه ستونزې دا وخت په پاکستان کې رامخې ته دي او چې څومره ګرمي زیاتېږي نو دا ستونزې به نورې هم زیاتېږي.
په اسلام آباد کې د مشال لري وو خبريال وو چې په پاکستان کې د بجری د کمښت د بحران د زیاتېدو په اړه معلومات راکول، او دغه راز یې ویل چې نن به د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د ولسمشر حامد کرزي په بلنه افغانستان ته ځي او له تروریزم سره مبارزه او په دې برخه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو لا پیاوړتیا د دغو دواړو مشرانو د کتنې او خبرو اترو د اجنډا په سر کې ده. له ده سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ مشر او د استخباراتي ادارو مشر او د غراسه سو نور وزیران هم ملدي. د سفر ته په پاکستان کې د نن ځینی کارپوهان خه نظر لري او خو لا سراوړونو ته متري لري، خو په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپو او د کابل په هنتون استاد اسماعیل یون وای په پاکستان کې د پوځ د برلاسي په صورت کې هیڅ کله دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماسي پرمختګ نه دی کړی. په دې اړه د اسماعیل یون دا چې اسماعیل یون په دې اړه څه نظر لري نو داسې ځواب راکوي.
زه فکر کوم چې دواړه هیوادونه خو یو بل ته دایمي ضرورت لري، او په ټولو ډګرونو کې سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي، ترانزیتي او نورو برخو کې. نو دا ډول سفرونه د معمولو سفرونو په څیر یو سفر به وي، البته کېدای شي سیاسي موضوعګانې هم پکې مطرح شي، خو مګر غټه ستونزه فکر کوم چې مخکې هم د افغانستان جمهور رئیس او د افغانستان سوداګرو څخه تشویش درلود، هغه مغه ترانزیتي مسله وه چې تر اوسه لا اخره دی چې د 1960 کال ترانزیت د قرارداد نه وروسته بل قرارداد هم څومره د مخالفت شو، مګر بیا هم د دواړو قراردادونو د مفرداتو باندې سم عمل نه دی شوی. د افغانستان سوداګر ډېر تشویش لري، دا اوس لږ تر لږه 10,000 کانټینر مال د افغان سوداګرو په کراچۍ بندر کې بند پاتې دی. نو په دې ډول باندې کېدای شي دا موضوع هم مطرح دی افغانستان تجارت وزارت.
تاسو وایست چې په سوداګریزو او ترانزیتي لارو چارو به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې وشي، خو اجنډا په سر کې زه ګومان کوم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا باندې، د سیمه ایزو ستونزو باندې لکه د تروریزم سره د جګړې پر ستونزو به هم خبرې اترې وشي. زه فکر کوم چې دغه سفر چې د پاکستان د وزیر اعظم افغانستان ته د ولسمشر کرزي په بلنه کیږي، دا به دغه شرایطو کې او په دغه اجنډا چې دوی لري په دې کې به بریالي ثابت شي.
معمولا د پاکستان حکومت ملکی حکومتونه چې ډېر څه کړنو په بهیر کې د افغانستان موضوع دی له واکه انحصار راوتي، او دا هغه مشخصې کړی چې په پوځ کې یا په استخباراتي سازمانونو کې د کشمیر مسله یا د هند مسله یا د افغانستان شخړه، دا د پاکستان د ملکي حکومتونو له واسه وتلې خبره ده. خو په ډیپلوماسۍ کې ظاهرا ملکي حکومتونه د پاکستان نمایندګي کوي، او اکثره وخت چې کله ځینې پرېکړې یا قرارونه هم وشي بیا هم په هغه باندې پوره عمل نه شي کېدلی، ځکه چې هغه اساسي واک د حکومتونو په لاس کې نه وي. نو غالبا چې بیا هم په سیاسي برخه کې بیا هم خبرې وشي، خو دا چې څومره عمل پکې کېدای شي هغه باندې فکر کوم ډېر سیاسي شړونکي پوره باور نه لري. د افغانستان اکثره خلک د پاکستان په ډیپلوماسۍ باندې مطمئن نه دي. مخکې چې د پاکستان صدر اعظم راغلی او په ترانزیت کې د افغانستان سوداګرو ته ډېره ژمنه ورکړه، نو دې برخه کې کېدای شي پرمختګ وشي، مګر په سیاسي برخه کې همدا نه یوازې اوس د افغانستان ستونزه یا د افغانستان جګړه، پاکستان پکې یو لوبغاړی دی، بلکې د چین نور هیوادونه فکر لري داسې هیوادونه په دې کې راټانه دي. یوازې د اوسه د راځم په یو سفر باندې زه فکر نه کوم چې یا واری شي یا
یعنی تاسو سو اس یون سیب چې څه کول پکار دي چې خیر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خېشي او دغه کم چې د دواړو هیوادونو یادې چې تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دي نو د دې سره مبارزه څنګه کېدی شي چې په ګډه امه هنګي سره وشي
که کوم چې تروریزم اساسي سرچینې معلومې دي هغه نړیوال د خصوصا امریکا متحده ایالاتو په هغه سرچینو باندې چې اساسي فشار راشي چې هغه څو پاکستان استخباراتي شبکې چې دي چې هغه دې ته قانون نشي یا هغه مهار نشي نو د پاکستاني ملکی حکومتونو په واسطه هم د خبرو نه د افغانستان حکومت په واسطه هم د خبرو چې د مداخله په پوره ډول بند دي.
یون صاحب د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په داسې حال کې کابل ته ځي چې حکومت یې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له هڅو او له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په برخه کې خپل نظر له ترکیه سره یو کړی دی. اوسو وخت مخکې د پاکستان ولسمشر ترکیه ته سفر درلود، نو په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې اوس خو پاکستان دا هم ویلي دي چې چمتو دی چې د سولې په بهیر کې او هر هغه هڅه وکړي چې په سیمه کې سوله راوړي، په دې اړه ستاسو څه نظر دی؟
زه فکر کوم د پاکستان د ملکی حکومتونو خصوصا د هغه مرحلو کې چې د خلکو ګونې پیپل پاسه شي هغه په واک کې دی غواړي چې افغانستان سره مناسبات ښه شي. اوس هم دی چې په سیاسي لحاظ باندې څه پرمختګونه شوي خو د افغانستان شخړې برخه کې جګړه ورپورې تړلې ده، د جګړې کنټرول دی هغه د پاکستاني ملکي حکومت په واسطه نه ده. نو په دې حساب باندې ډیپلوماسۍ کې د پردې په مخ باندې څه پرمختګ هم شي هغه بل اړخ شته چې هغه د نظامیانو په لاس کې دی هغه کنټرول مهار نه شي په سیاسي پوځي برخه کې اساسي پرمختګ نه رامنځته کیږي.
په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد اسماعیل یونو چې ویلي په پاکستان کې د پوسټ د برلاسي په صورت کې هیڅکله د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیپلوماسي پرمختګ نشي کولای.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی غونډه تیر ورځ د جرمني په پلازمینه برلین کې پای ته ورسېد. لدې غونډې ته د مشال ډیو خبریال شاهین بونیری ورغلی و. د غونډې په پای کې د ناتو ستر سیکرتر انتریوس فوغ راسموسن یوې خبري غونډې ته وینا وکړه او د غونډې د نتایجو په اړه یې خبریالانو ته معلومات ورکړل. په دې خبري غونډه کې د شاهین بونیری هم و او له شاهین بونیری سره عبدالحی کاکړ خبرې اترې کړې او د غونډې حالیت ترې اخیستې.
د دغه غونډې په پای کې د ناټو سیکرټری جنرال اندرس فوګ راسموسن خبري غونډې ته وینا وکړه. په دغه غونډه کې هغه د ناټو د دغه کانفرنس ته دوه ورځو چې څومره هم غونډې شوې وې دغه یو مختصر خاکه وړاندې کړه. دغه شانتي راسموسن دا هم وویل چې د رشین کونسل د غړو سره په خبرو کې دوی په دې متفق شوي دي چې د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره به روس یہ وش ہیلیکاپٹر ورکی جنگی ہیلیکاپٹر چاغڑے جدید ہیلیکاپٹر دی واغدا ہو مویل چدابا افغانستان کی امنیت او قراری پر اوستو کی یو کردار لوبی نوموڑی دا ہو مویل چے پا لیبیا کے دوی کم عملیات کی دابا دوام لری پدی باندے اغا اغا ربورن چینے دا ناٹو حیوادون ترمنز اختلاف تے هغه دا خبر وکړه چې موږ ټول چې هغه موږ په دې باندې متفق یو چې موږ دغه عملیات مخکې بوزو. هغه به دا خبره بار بار تکراروله چې دغه کم عادي وګړي دي کم ولسی وګړي دي داغه د حفاظت لپاره موږ تللی یو داغه د خوندي کولو لپاره تللی یو.
جان بنری التبه خبري اعلان په ډېر لوی شمیر کې راغونډ شوی وو. آیا هغه ځینې داسې مهمه پوښتنه وکړي چې هغه ته سیکرټری جنرال اندرس فوګ راسموسن جواب ویلی؟
پښتنه یقینا وی او په غوږ کې یو پښتنه مهمه دا و چې ناټو په لیبیا کې د قسمه عملیات کوي د کوم لپاره چې برتانیا او فرانس دا هم وایي چې د نور هم ګړندې کړي شي د نور هم تیز کړي شي. نو دا شان عملیات یا هوایی بریدونه دی په یمن او بحرین کې ولې نه کوي؟ دغه په جواب کې د ناټو سیکرټری جنرال او ال سیمنګ په لیبیا کې د عملیات کوو چې دغه د ملګرو ملتونو قراردادونه دي او هغه په موږ د ذمہواری را اچي چې موږ لاړ شو او الته د عادي وګړو د حفاظت لپاره عملیات وکړو. هغه په خپل جواب کې د یمن او بحرین نوم هم وانغست.
بهرنی چارو د وزیرانو په دې غونډه کې د افغانستان په اړه څه داسې مختلفې خبرې وسوې چې تر اوسه پورې هغه تر پښتنې لاندې ولې
دلته چې کوم بحثونه به کېده د خبریالانو ترمنځ یا زموږ سره ملاقاتونه شوي دي د نړیوالې ټولنې د ډیپلوماټانو سره نو هم دغه پښتنه به د هغې مخې ته راتله چې تاسو لیبیات ته شمالي افریقا کې دومره تاسو خوښي څرګندوئ او هلته عملیات کوئ نو د افغانستان د عملیاتو به څه کېږي دغه جګړې به دغه انجام به څه وي نو هغې باندې چې به د ډیپلوماټانو کومې خبرې راغلي دي نو هغې به بار بار د خبره تکراروله چې موږ ناټو دغه ډېر لوی انویسټمنټ کړی دی ډېر لوی وسایل یې په افغانستان کې لګولي دي لیم خبر دا چې زموږ ځواکونو هغه ته قربانۍ ورکړې دي نو موږ دا چرته هم نشي کېدی چې موږ په افغانستان باندې کمپرومایز کړو یا افغانستان موږ هیر کړو بلکې موږ خپل یو منطقي انجام ته رسو په هغه کې هغه دا خبره کوي چې زموږ کم کمبیټ فورسز دي زموږ کم هغه ځواکونه چې هلته جګړې لیدلې دي هغه به تر کال 2014 پورې په مزه مزه په رورو باندې به واپس راولو خو د دې مطلب به دی چې زموږ ځواکونه به راشي موږ به هلته یو د زموږ کمې ادارې دي د افغانستان د پرمختیا دپاره دغلته د انفراسټرکچر د ډیولپمنټ دپاره او دغلته د سیاسي جوړجاړي دپاره موږ به خپل کردار ادا کوو خو دا خبره به ډېره مهمه یو مخې ته راله په لومړي ځل باندې به دا خبره بار بار تکراروله چې دا اوس کوم د پولیټیکل ریکنسلیشن یا د سیاسي جوړجاړي عمل دی په افغانستان کې د دې مشري به د افغانستان حکومت په خپله باندې کوي
په برلین کې د مشال رادیو خبریال شاهین بونیری و چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې حال یې راکو
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
تاسو مشال رادیو د امریکا ولسمشر بارک اوباما له خبری اژانس اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې دا منلی ده چې په لیبیا کې جګړه کې د لیبیا په جګړه کې دا مهال پرمختګ نه دی شوی خو د هیله څرګنده کړې چې د ناتو ځواکونو د بمباریو په نتیجه کې به ډیر ژر معمر قذافی لواکه پریوسی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر 13 ورځ په برلین کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل دوی به په لیبیا کې له یاغیانو یا حکومت مخالفانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا د ناتو عملیات په دې هیواد کې وغندل او د جګړو د دواړو ډلو ترمنځ یې د اوربند غوښتنه وکړه هارون بچا له واشنگتن نور حال راکوي
د امریکا متحده ایالاتو صدر براک اوباما منلی د لیبیا په جګړه کې دا مهال څه قسمه پرمختګ نه لیدل کیږي ولی هیله خودلې چې بلاخره بعد ائتلافي ځواکونو د بمباریو په نتیجه کې قذافی لواکا لری کړی شي خاغلی اوباما له اسوسییټډ پریس سره 13 ورځ په یو مرکه کې وویل چې هغه داسې فکر نه کوي چې ګوندې یوازې د دریو نوې پوزي عملیات به قذافی واک پرې خودو ته اړباسي ولی هوډ سرګنکل چې په لیبیا کې د نه الود زون د ټینګولو او دغلته د وسلو د رسولو د لارو د تړلو په ترڅ کې د قذافی رژیم تر ډیرا کمزورې کړې ده نوموړي د ناتو په اوسنۍ عملیاتو د خوخې اظهار وکړ او تمه سرګند کړه چې کوم هم دغه رنگ د قذافی په ځواکونو د فشار په سیوا کولو ل عام وګړو څخه د دفاع خپل میشن پر مخبوزو نو لری نه ده چې قذافی یو خواته شي او مونږ بریا بیا مومو د امریکایي صدر اوباما داوی په داسې حال کې مخې ته راځي چې 13 ورځ هم د قذافی ځواکونو لخوا په مصراتا ښار د سلګونو توغندیو د ورولو خبرونه خپاره شول بلې خواته د مومر قذافی لور عائشې قذافی 13 ورځ د لیبیا د پایتخت طرابلس په هغه سلورلاري کې خپل پلویانو ته وینا وکړه چې ویل کېږي 25 کاله گاهو د امریکایي ځواکونو لخوا په نخه کړل شوی و چې په ترڅ کې د عائشې وړه خور هم وژل شوی و د قذافی د ګوخه کېدو خبره ټولو لیبیایانو ته د توهین په معنا ده قذافی په لیبیا کې نه بلکې د لیبیایانو په زړونو کې اوسیږي په ورته وخت کې بیا د امریکا خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن د جرمنی په پایتخت برلین کې د ناتو د غړو هیوادو د خارجه وزیرانو سره له لیدنې ورسته خبریالانو ته وویل چې هغوی د لیبیا د یاغیانو له اړتیاو خبر دي او غواړي چې مرستې ورسره ترسره
کړي
د لیبیا اپوزیشن بلها مرستو ته اړتیا لري دا کپ ملکی برخه کې دی کپ بشری او یا هم پوزی په دې ډیر هم بحث وشو چې سرنګه په دغه مرسته په خطوګه ورسول شي او سوق په دغه لړکی سکول وغواړي نو موري هم دغه را زیاته کړه چې د ناتو هیوادونو خارج وزیرانو د لیبیا یا غیانو سره د مالی مرستو کولو سربیره هغوی ته د هاغو سیمو څخه د تیلو د پلورلو په لارو سمولو هم غور وکړل چې دا مهال یې ګیری کړی دی بل پلو بیا د روسیې خارجه وزیر سرګی لوروف هم په برلین کې د ناتو او روسیا د کونسل تر غونډې وروسته خبري غونډې ته په خپل وینا کې د لیبیا پروانو پوځي عملیاتو سخت ټکونه وکړل چې د نوموړي په وینا د لیبیا د کشالې حل په سمدستي توګه د اوربند په عملي کولو مخالف ډلې خبرو ته اماده کول دي هارون باچا مشال ریډیو واشنگتن ڈی سی
بیا هم د لیبیا په اړه امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز کې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزی او د برتانیې وزیر اعظم د لیبیا لپاره د امن لار تر سرلیک لاندې په ګډه یو مقاله لیکلې د دې مقالې غټي کې مجید بابر دروروي
مونږ د خپل ملګرو او د ناتو سره یو یو لکه امریکا فرانس او برتانیا د هغه ورځ راهسي چې په لیبیا کې شخړه رامنځته شوه د دغه شخړې په هوارولو کې یو خوله دي او مونږ به تر هغه یو یو چې دغه ستونزه پای ته نوي رسیدلې ورسپاڼه نیویورک ټایمز کې دغه ولس مشرانو لیکلي دي چې په لیبیا کې دوی د عام ولس د خوندي کولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي او وایي چې دوی د لیبیا په مستقبل هم نظر ساتي دوی زیاتوي چې د لیبیایي ولس خورز راتلونکي ده او د دې لپاره دوی غواړي چې یو لار وټاکي ورسپانه بیا ته وی چې موږ ته هغه وجوهات نه دی هیرول پکار لکه چې نړیواله ټولنه په دې مجبور شو چې د غلطه عملیات وکړي ځکه چې کرنل قذافی لګیاو په خپل خلکو باندې بریدونه کول چې لامل یې لیبیا ګډوډۍ سره مخ شوی و او عرب لیگ هم د عملیاتو غوښتنه کړې و د لیبیا اپوزیشن ته هم د مرستو ضرورت او د عام ولس هم نړیواله ټولنه تسترګوي نو ځکه د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل یو تاریخي قرارداد منظور کړو چې لمخې نړیواله ټولنه کولای شي چې عام لیبیایي ولس خوندي کړي شي ورسپانه دیاتوي چې دغه قرارداد لمخې نړیواله ټولنه بیا ځکه ډیر په تیزی سره د عام ولس د خوندي کولو لپاره اقدامات وکړو او د قذافی د پلویانو په عام ولس د بریدونو مخنیوي وکړو چې لامل یې یو لوی قتل عام وزنډېدو او د بنغازی خار خوندي کړي شو قذافی خو غوښتل چې د بنغازی خار په وینو کې ولامبوي ورسپانه نیویورک ټایمز کې باراک اوباما نیکولس سرکوزی او ډیوډ کیمرون لیکي چې د دوی دند داوا چې عام لیبیایي ولس خوندي کړي او دوی ته د اجازه د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل د 1903 قرارداد لمخې ورکړې وو ورسپانه نیویورک ټایم جاتوي چې قذافی د واکل لري کولو لپاره امریکا فرانس او برتانیې طاقت نه دی کارولې خو د یوې پیاوړې او خوشاله لیبیا راتلونکي د قذافی په موجودګۍ کې نه ده ممکنه او ځکه د نړیوالو جرمونو عدالت چې کومې پلټنې د قذافی په ځای پیل کړې دي دا ډېر خبره ده ځکه چې قذافی نه صرف دا چې د خپل خلکو په ضد جرمونو کې ککړ دي بلکې د نړیوال قانون نه هم سرغړونه کړې ده ورسپانه د دغه ولس مشرانو له خولې لیکي چې دا یو د خیال نه بهر خبره ده چې یو داسې کس په د لیبیا پر اتلونکي کې سرول اولوبوي چې د خپل خلکو په قتل عام کې ککړ وي په دغه مقاله کې باراک اوباما نیکولس سرکوزی او ډیوډ کیمرون لیکي چې امریکا فرانس او برتانیا به تر هغه په آرام نه کینی تر کومه چې د ملګرو ملتونو قرارداد نوي عملي کړي او عام لیبیایي ولس ځان ته یو روښانه مستقبل نوي ګټلې
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو او سم د پاکستان کورنۍ ورسپانه ته کتنه لرو د اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالي انیسا اجمل دا کتنه کړي
ورسپانه آج پخپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا او فاټا سره تعلق لرونکي سېنېټرانو د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ریلیف پیکج کې د درې کالو زیاتوالي او تر قبایلي سیمو پورې ورکولو غوښتنه کړې ده اداري لیکي چې سمو دړواندي د ترهګرۍ له وجې زیانمن د صوبې لپاره د وزیر اعظم د ریلیف پیکج اعلان کول وروسته په دې عملی کار شروع کړی شوی وو خو د صوبې بعضي ضلع او قبایلي سیمې د دې پیکج نه محرومه پاتې کړې شوې اداري لیکي چې د دې ریلیف پیکج په اړه د سېنېټرانو کمی غوښتنې شویدی مرکز لا په هغه صحیح غور کول پکار دی او دغه خلکو لا صحیح سہولتونه ورکول پکار دی روسپانه مشرق پخپل اداري کې لیکي چې د لوړ عدالت یوې پیښې د اوریدو په وخت چې کم ریمارکس ورکړي دي هغه د غور کولو قابل دي چې پکې ویل شوی دي چې د منتخب هوړو کار قانون سازي دا ناله او کوفي جوړول نه دي عدالت ویل لري چې په ملک کې چې کم خلک د قانون جوړولو لپاره اوټاکل شي نو هغه د کوسو او نالو جوړولو کې مصروف شي اصل کې دا کار د ځلې حکومت ته او چې کلا منتخب نمائندگان خپل کار پریک دی نو د ملک آئین او قانون کې بیا هیڅ پاتې نشي. اداري لیکي چې دا د ملک لپاره یو ښه خبره ده چې عدالت یو ځلې بیا د منتخب نمائندگانو صحیح فریضو په اړه پام ورکړی دی. رسپانا ډان په خپل ادارې کې د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د انساني حقوقو په اړه د کال 2010 رپورټ په حق لیکي چې دا ځل په دې رپورټ کې د پاکستان یو خراب تصویر پیش کړی شوی دی. په رپورټ کې ویلي شوی دی چې په ملک کې د ترهګرۍ سیاسي انتقام بازۍ له وجې په زرګاو خلک مړه شوی دی او په دې کې دا هم ویلي شوی دی چې تیر کال پاکستان کې څه مثبت بدلون نه دی شوی او د هغې وجه دا ده چې په دغه کال کې په ملک کې صحیح قانون باندې عمل نه دی شوی او سیاسي ګوندونو، سیکیورټي او انټیلیجنس ادارو هم د دغې خلکو سب تپوس نه دی کړی. ادارې لیکي چې د پاکستان حکومت د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په شان یو صحیح ادارې دا رپورټ هم رد کوي، حالانکه پکار ده چې حکومت دې داسې قسمه رپورټونو ته د خپل ځان راویښولو یو غږ وګڼي.
د پاکستان کورنیو ورځپاڼو ته کتنه وه او له همدې سره د خبرونې نیمې برخې ته راورسېدلو. لس نیمې بجې دي. عبدالحی کاکړ دته د خبرونو لنډیز وایي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن افغانستان ته سفر کوي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي د کرنل قذافی وفادار پوځیان په لیبیا کې د باغیانو پر ضد کلسټر بمونه استعمالوي. په افغانستان کې یو ځانمرګي برید کوونکی د افغان امنیتي ځواکونو په وردی کې په یو پوځي مرکز برید کړی چې چارواکي وایي په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیره نه ده معلومه. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی که دوی ته 250 میلیون ډالر په بیړنۍ توګه ترلاسه نه شوي نو داسې ویره ده په افغانستان کې به د خوړو کمی تر 70 لکه زیات کسان د لوږې سره مخامخ کی. فعالین او عیني شاهدین وایي د جمعې پر ورځ د شام په مختلفو ښارونو کې په زرګونو خلکو مظاهرې کړي دي.
لاند خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل. مخکې تر دې چې د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونې ته ورشو نو یو رپورت لرو درته. د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر بشیر احمد بلور ویلی په دې صوبه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړي دي. دا چې دا کومې پروژې دي او تر اوسه یې څومره کارونه پر مخ تللي دي دا پوښتنې د مشال رادیو خبریال غلام غوث له بشیر بلور نه کړي او هغه په دې توګه ځواب کړي.
ټول نه پہلا خو مونږ پېښور کې رنگ روډ باندې کار شروع کړی دی. ایکسټینشن اینڈ ایکسپینشن 3.3 بلین روپیز باندې هغه کار شروع شو او هغه 13 میاشتې دننه ختمول دی. بل مونږ سبا شروع کوو د خیره اوور هیډ برج، هغه باندې تقریبا 70 کروڑ روپۍ باغې باندې بلګي. ورسره مونږ دا نیکسٹ منتھ کے سیکنڈ ویک کے مونگ جو آغا جوڑو اوور ہیڈ جاگا دل تنا بس شروع کی گی دا بادشاہ خان چوک نو دے دے سپریم کورٹ ہائی کورٹ پورے دے باندھے تقریباً 1.75 بلین روپیز بخرچ گئی، پونے 2 ارب روپئے. بل مونگ دلتا پارک شروع کرے دے دا امریکن ایڈ باندھے تقریباً 1 ملین ڈالر
شاہی
باغ کے. اور بل مونگ ڈیجیٹل فاؤنٹین لگو دلتا دے کنگم جنا پارک اور سرا مانگ دلتا یو 185 فٹ ہائٹ پاکستان جھنڈا جوڑ پاکستان تاریخ کے چرتا ندے جوڑ نو مونگ دا کارونا او بیا ور سرا مونگ انشاءاللہ دا انڈر ہیڈ اینڈ اوور ہیڈ اینڈ انڈر پاس دے مونگ 11 پروگرام دے نو دا مونگ دومرا پیخور کے تقریباً دے کال کے انشاءاللہ 70 ارب روپو کار با شروع شو.
بشیر بلور صاحب دا کارخانو نا دا ناکارا خرید شوی مادو لپاره هم تاسی یو پروژه پیل کړی دا کداغی پاره راته وای
125 ارب روپو باندې یو لوی پروجیکټ مونږ شروع کړی دی. چاغه کې دا ټول سمنه دا ویسټ چې دی دا پیخور ڈسٹرکٹ هغه بلته جمع کو او هغه به ریسایکلینګ کیږي. هغه نه بس دو اکسیجنو یو به هغه دا څنګه سیمټو فیکٹریان به استعمالی کول کوله پځه او بل چې هغه نه کھاد به جوړیږي. شپکس وکسانو ته نوکری به ملاویږي او هغه خپل جنریشن بم پخپلا کوي. 2.5 میگاواٹ بجلی بم پخپلا جوړي. بیس بسٹر یو کمپنی دے آگے کولیبریشن کرے دے سعودیہ سارا، کینیڈا سارا اور جرمنی سارا اور دا ٹول 12 پیسے رائزن یو پیسہ بپ کنے لگی نو دم نو لے کارو شو او دا چے دے دا پاکستان کے دا پہلا دل نپنا لو دے گلاو کلا چے زنگ دل تانا خو زنگ دا زنگ آغاز خلی خلق لگی دا ٹول زنگ کاروائی زنگ دا کم کب زنگ صبح کے میڈیا والا دی خدا بلتا مرکز تلار شنو آگا شان باندې بالکل بلیک آؤٹ کئی ادا کا سندھ ہو عام ورکنگ کمیٹی ممبر ہم کہیں آگاہ پریس کانفرنس کو آگاہ پورا پریس کانفرنس آگے کئی الطاف حسین لنڈن نہ تقریر کئی نو دو گھنٹے تقریر آگاہ لائف کئی ازنگ صوبے تھا ازنگ اسمبلی تھا ازنگ ہلکو تھا ازنگ پروجیکٹ تھا اہمیت نہ ملا بھی اسٹیبلشمنٹ خبر نہ اصل کے دا مالکان چیدی کا ادا کراچی اور لاہور کی دنوں ددیو ازنگ اہمیت نہ کاری باوجود ددی نے جو ٹول ہم صبح منگ دو ددیو دا ٹول جنگ منگ قبل گیا مکاچ منگ تو ٹول نہ زیادہ اہمیت ور کی ہو منگ اخبل احتجاج بکو اور ددیو اخبل اخوا خچ سے
دا خیبر پختونخوا سینئر وزیر بشیر احمد بلور و چی ویلی په پیښور کې ځینی پرمختیایي پروژې پیل کړې دي.
پښتو وای مشال ریډیو ور
تاسو مشال ریډیو ری او لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مې تاسو ته وویل چې د خبرونې په دویمه برخه کې تاسو ته د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه لرو، خو د دې نه مخکې درته یو بل کلتوري رپورت هم لرو. په درویشتم اپریل کې د رحمان بابا د سیمینار او مشاعرې د ترسره کېدو لپاره رحمان ادبي جرګې یو غونډه رابللې وه چې د سیمینار د ختنظیم په خاطر یې کمیټو ته مسول کسان ونومول. د غونډې په وروستۍ پړاو کې یو مشاعره هم وشوه. دغې غونډې او مشاعرې ته د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد ورغلی او داسې رپورټ یې برابر کړی.
دا غونډه چې د رحمان بابا مزار ته څیرمه د هزار خوانی کلی کې ترسره شوه، دریو کمیټو ته مسول کسان وټاکل شول. په دې اړه د رحمان ادبي جرګې ویان یوسف علي دلسوز مشال رادیو ته وویل،
نن چې کوم اجلاس وشو دغه اصل مقصد دا و چې په درویشتم اپریل باندې د بابا جی چې کومه کلیزا دستور کیږي نو د اغې د پاره کمیټه جوړولو. دغه کمیټو په غرض باندې مونږ دا دومره په وسیع پیمانه باندې اجلاس راوغوښتو چې پای کې ډیر زیات شاعرانو په ګڼه باندې لګیاره ګډون وکړو. ټولو د شاعرانو په مرسته باندې د اغې د تجویزونو د لاندې مختلفې کمیټې جوړې شوې، پای کې په مختلف کسانو او دانشورو پوهان واخیستل شو.
د دې ناستې په وروستۍ پړاو کې یو آزاد مشاعره وشوه چې ځینو شاعرانو پکې د زړونو خبرې د شعر په ژبه وکړي.
بادار لیډر وایز چې هر څه کوي، ولې می سر د خوار مزدور مات شو، تا و نسیم سره په خپل کړه لوز دی پس په کوم قصور مات شو.
جلندی خلیل هم د زړه بڑا صدارنګ وي،
دا غنمونه جوارونه نه کوي، دا داسې زمکی دي فصلونه نه کوي، او د دوی پتم باندې نشي ګوره، دا لا لاغان د چا کارونه نه کوي، او زه د خپل چم دغه پیر مخو ته ویم چې ما ته د نور اشارتونه نه کوي، او دلته کې سترګې پټوي او خوري با دلته څوک اوګو تستونه نه کوي، او کم کار چې نن سبا پیسې کوي شي هغه دمونه تعویزونه نه کوي، او اخیری مکتب چې دا خکولی خکولی لنډای خلیل ته د زړه په سر دی گزارونه نه کوي.
مدد خان مدد په خپل خواږه ترنم دا مشاعره راټول کړه.
بس لګه خو مې ودکا دور بل د سور لاندې، تر سو پور بغرزم دا جل د سور لاندې، نو بس نور کای سم نوی د دنو نه خوبا کیږي، نو زخخم پس غوستا د محل د سور لاندې.
سیمینار او کلیزه بد رحمان ادبی جرګي او د پاکستان د ادبیاتو اکاډمۍ پیښور سانګې د سور لاندې په پیښور کې د ایران خانی فرهنګ په تالار کې د سختو امنیتی تدابیرو لاندې تر سره کیږي. د جرګې چارواکي وایي چې د حالاتو د غوښتنو په بنیاد دی سیمینار ته یوازې شاعران او لیکوالان وربلل دي. دا کلنۍ مشاعره چې د سولې سيزو رئیسی به هر کال د رحمان بابا په مزار تر سره کیده، خو وړم کال چې د رحمان بابا مزار په بمونو والو زول شو، نو د ترهګریزو اندېښنو له امله سږ کال دا ولسی مشاعره په محدوده پیمانه تر سره کیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
او د باز محمد عابد له همدې کلتوري رپورټ سره چې د رحمان بابا د ادبي جرګې د غونډې حالې راکوو، د ادبي خبرونې د باختر ستوري ته را رسیدو. د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه تاسو ته بشیر ګواخ برابر کړی ده.
د باختر ستوري
کلتوري ادبي خبرونه
د مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه مینوالو د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه قبول کړي. د باختر ستوري په نننې خبرونه کې درته د پېښور پوهنتون په پښتو اکیډمۍ کې د پروتو مهمو قلمي نسخو په اړه حال درکو. او د یو روسی لیکوال سره د مرکی تر څنګ درته پر شاعری د جنگ د اغیز په اړه یو رپورت لرو. یو مشاعره هم د دې پروګرام برخه ده. د پېښور پوهنتون په پښتو اکیډمۍ کې لزرو زیاتې قلمي نسخې شتون لري. دا قلمی نسخه لسګونه کاله پخوانی دی او د پخوانی شاعرانو شعرونه او نثری لیکنی دی. پوهان وایي چې دا قلمی نسخه باید چاپ شي چې خلک ترې ګټه پورته کړي. په دې اړه د باز محمد عابد رپورټ اورو.
قلمی نسخه اگر زخناک اثر دی چې د تیر محل د ادب یو غوخنه برخې تر موږ را رسولې ده. اوس چې کمپیوټري زمانه ده، کتابت مخپوره کېدو دی، نو د قلمی نسخو ارزښت نور هم لوړ کړی دی. د پېښور پوهنتون پښتو اکاډمۍ کې هم ډېری نادری قلمی نسخې شتون لري چې داسې قلمی نسخې هم پکې شته چې خپرول یې ډېر اړین دي، خو تر اوسه پورې پرې هیڅ کار نه دی شوی. د پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر اقبال نسیم خټک وایي چې د قلمي نسخو د چاپ له برکته به د ادب د پرمختګ تر څنګ نوي نثر لیکونکي هم را پیدا شي.
پښتو اکاډمۍ دور کتابونه خو چاپ کوي، غیر ضروري خراجات کوي، نو که دوی دا یو پروګرام جوړ کړو چې موږ به 15 یا 10 نسخه په هر کال چاپ کوو، نو دا به ډیره لویه قیمتي ذخیره زموږ جمع شي. په دې کې ډیر معلومات وي، په دې کې نمبر کې شاعران چې کوم دی هغه به را پیدا شي، او دغه چې کوم دی ډیر نثر نگاران به را پیدا شي. نو زما خیال دی چې دا به زموږ یو لویه اساسه وي. خو که په دې چاپ ولک،
د پښتو اکاډمۍ د خبرونو مسؤل ډاکټر محمد جاوید خلیل وایي چې ډیری داسې قلمي نسخه ور سره شته چې کار پرې هم شوه او چاپ ته تیار دي.
بالکل، داسې خطي نسخه هم موږ سره پرتی دي، بلکې داسې کارونه په ماده نور خلکو کړی دي چې هغه موږ ته راوړي دي او موږ سره هغه پرتی دي، او هغه باندې په کار د چې کار په باندې وشو، کار موږ د اراده لرو چې په باندې هم کار وکړو او دا بهر ته راوباسو. په دې کې دیوانونه هم شته، شعر و شاعر او د نثر پکې هم شته. باقی موږ یو بل پروګرام هم روان کړی دی چې نن سبا د فیل پی جی الکان اوزي خخه تحقیقي مقالې مقتداس مخ تراغ دي چې هغه هم چاپ کول غواړي.
خود پښتو اکاډمۍ سیډنیز مسول ډاکټر ہدایت الله نعیم وایي چې د پښتو اکاډمۍ په اهدافو کې دا هم شامل دي چې خپل اساسه خوندي کړي او خلک د خپل مشرانو په ژبه وپوهوي.
د پښتو اکاډمۍ په اهدافو کې یو هدف دا دی چې زموږ سونه زړه اساسه را کلاسیکي باغي باندې موږ اوس نه پیو، نو هغه موږ د موجوده خطر راو او بیا دا چاپ کوو چې دینه زموږ نوی نسل هغه نه پیدا ولي، او دا ډېر لوی نقصان دی چې څوک د خپل مشرانو په ژبه نه پیږي.
بلخوا د پښتو اکاډمۍ مشر ډاکټر سلمہ شاهین وایي چې پخوا د قلمي نسخو د چاپ سلسله روانه وه، خو اوس ورسره داسې ټیم نشته چې په قلمي نسخو د کار کولو پوهه ورسره وي.
دا سلسله روانه وه، دومره په نوي پروجکټونه مو غوښتي دي، نوي کار هم کړی، هغه هم ضروري دي. زړو نسخو باندې خلک کار کوي. موږ سره یو ټریننګ تربیت والا اداره نشته چې دا ټول قلمي نسخې څنګه پریزرو کړي، څنګه په کار کې څنګه پبلش کیږي. خو بیا هم موږ سره چې کوم خلک شوق لري او راځي، نو په دې کار کړی دی او تر اوسه موږ ډېرې نسخې چاپ کړي دي.
قلمي نسخې د یو هیواد لرغوني اثار ګڼل کیږي چې اکثر نایاب نسخې په موزیمونو کې ساتل کیږي. بلدا چې د قلمي نسخو په حاشیو کې ګلکاری او میناتوري د هغه مهال د دغه هنرونو نه هم خلک خبروي. د یادولو ده چې اوس مهال د پېښور پښتو اکاډمۍ کې تر 1200 پورې قلمي نسخې شتون لري چې اکثره یې د چاپ له زیوره تر اوسه پورې محرومې دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د روس بوریس اکونین داسې یو لیکوال دی چې د پولیسو او جرمونو په اړه ناولونه ورته نه یوازې په روس کې بلکې په نوره نړۍ کې هم ډیر شهرت بخلی. هغه چې خپل نوم یې گریګوری شالوویچ چارتشولی دی، تر اوسه پورې 6 کتابونه چاپ کړي. ما د هغه سره پر روسي ادب په افغانستان کې د شوروي اتحاد د ماتې او په دې هیواد کې د کمیونیستي سیستم د ختمېدو د اغیز په اړه مرکه کړې. همداراز پروس کې د پولیسي ناولونو د شهرت لامل او د هغه د کار په اړه خبرې هم د مرکې برخه دي. په لومړي سر کې بوریس اکونین په افغانستان کې د شوروي اتحاد شکست او پروسي ادب د دې ماتې د اغیز په اړه خبرې کوي.
Yes, definitely. Not only on literature, on the country in general,
د افغانستان جګړې او هلته د روس ماتې نه یوازې په روسی ادب بلکې په ټول هیواد اغیز کړی. زما په خیال دا هغه ماتونکې گزار و چې شوروي سوشلیست یا سوسیال ملک یې ختم کړ او د روس په قومي ذهنیت یو ژور زخم پرېښود. په روس کې د دې غمژنې پیښې په اړه کیسه او غیر کیسه او همداراز سینمایي اثار جوړ شوي. موږ په چاپی خپرونو کې هم د افغانستان د جګړې په اړه مواد لرو او د ټی وی ډرامو او سینما لارې هم د دې موضوع په اړه خپرونې لرو. په سینما کې چې ډیر خلک ګوري مونږ د هالیوډ په شان فلمونه لرو چې پکې روسی پوځیان ښه خلک خودل شوي او افغانان خراب. خدا داسې نه ده چې د سینما ډیره برخه دې ته ځانګړې شوي. مونږ د دې غمیزې په اړه ډیر روسی هنرونه لرو، ډیر داسې هنرونه چې دا جګړه یو کرغیړنه او ناولی جګړه خي.
نو په افغانستان کې لمات او په روس کې د کمونیستي نظام د ړنګېدو له امله آیا په روسي ادب کې بدلون راغلی؟
هو، ډیر بدلون یې پکې راوستي. تر هر څه د مخه اوس ادب آزاد دی، د هر چا چې هر څه خوښیږي لیکي. دویمه خبره دا ده چې پخوا په شوروي اتحاد کې د کتابونو بازار نه و. یو پلان شوی اقتصاد و چې لوجې د هر کتاب چاپېدلو لپاره کلونه پخوا فکر کېده. که کوم کتاب به ډیر خرڅ شو هیڅ معنا یې نه درلوده. نن موږ د آزاد بازار په سیستم کې ژوند کوو، چیرته چې د کتاب ډیر خرڅېدل د ښه خرڅلاو معنا لري. هغه کتابونه چې ښه دي خرڅېږي او هغه کتابونه چې ښه نه دي نه خرڅېږي. پخوا به یو لیکوال ډیر مهم کس و، خو اوس داسې یو کس دی چې باید خلکو ته تفریح برابر کړي او ډیرو خو او تعلیم یافته لوستونکو ته لیکل کوي.
تاسې د اوس مهال خبره وکړه، په روس کې نن سبا پولیسي ناولونه تر هر څه ډېر شهرت لري، د دې لامل څه دی؟
ډېر لاملونه یې دي. پخوا په روس کې پولیسي ناولونه نه وو او روسي لوستونکو ته یو نوی موضوع وه. د روس ټولنه د سخت حکومتي کنټرول او نظارت لاندې وه، نو پولیسي کیسې یې بې خونده معلومې دي. په کیسو کې به پولیس همیشه ښه سړی و او مجرم به همیشه بد و. پولیس به تل د مجرم په نیولو کې له خلکو مرسته غوښته چې د خواخوږۍ وړ یو کار و، خو اوس پولیسي کیسې غوړېدلې دي. بل لامل یې دا دی چې نن سبا په روس کې جرمونه ډېر کیږي، نو ځکه پولیسي کیسې خلکو ته خوند ورکوي. دوی د جرمونو په اړه په ټی وی کې ویني، په ورځپاڼو کې ګوري او اوس یې په ناولونو کې هم لوستلی شي.
ستاسو کتابونو په اړه کره کتونکي وایي چې د نوې زمانې د پولیسي ناولونو په پرتله ستاسو په ناولونو کې تشدد او خونړې پیښې او لوڅې صحنې ډېرې کمې وي، خو بیا هم ستاسو ناولونه ډېر شهرت لري، د دې وجه څه ده؟
خو زه بیا وایم چې زما په ناولونو کې ډېرې خونړې او لوسې صحنې شته، خو زما د کیسو اتل چې راست فاندورین نومیږي په ډېره ښه طریقه خپل کارونه پر مخ بیایي. هغه خپل ځان ټولنې ته د یوې بېلګې په توګه وړاندې کوي چې موږ دغسې شخصیتونه د روس په دې نوي دور کې کم وینو، او همدا وجه ده چې زما لوستونکو ته راست فاندورین خوند ورکوي.
تاسې د راست فاندورین یادونه وکړه، هغه مو لکمک او څنګه مو د خپلو کیسو اتل که؟ آیا هغه په رښتینی ژوند کې یو کس دی او کنه یوازې یو کرکټر دی؟
نه نه، زه د هغه په شان یو پولیس هیڅ نه پیژنم، او د روس د جرمونو په تاریخ کې خو بیخي نه. ما د راست فاندورین د جوړولو لپاره له ادبي اتلانو کار اخیستی. د هغه په عادتونو کې شیرلوک هومز هم شته او جیمز بانډ هم، خو د روس د کلاسیک ادب د اتلانو سرک پکې هم موندل کیږي، لکه دوستویسکی. بس د هر ځای نه پکې یو څه شته. ما د هغه په شخصیت یو څه کار کړی او ژوند مې وربخلا.
د باختر ستوري ادبي او کلتوري خبرونه مینوالو، جنگ جګړو د ژوند د نورو اړخونو د زیانمن کولو ترڅنګ د پښتو ژبې په ادب هم ژور اغیز کړي. په باجوړ کې د شاعرانو د شعرونو ډیره برخه د امن په نشتون ولاړه ده او د جنگونو تر اغیز لاندې ده. شنواز ترکزی په دې اړه نور تفصیل لري.
په باجوړی جنسی کې د پښتو ادبی کاروان پر نوم جوړ شوی د شاعرانو تنظیم صدر انور نگار وای په باجوړ کې د خرابو حالاتو او د غمجن ورځو وروستو د شاعرانو کلام هم مزاحمت شوی دی. رومانوی قصه او شیرونه نن په انقلابی سوچ کې بدل شوی دی.
زمونږ د کلی پته خخ کارش ولا جانانا یو سو نخ در کوم چرارسته په اسانا هر وخت ګڼ ګڼ وی زمونږ په دیرو کې قبرونه تازه وی تړلی ما شومان وی سرونه په کوسو کې زخمونه تازه وی لوګي به د بارود تر نخی ج تر اسمان او زمونږ د کلی پته خخ کارش ولا جانانا څنګه چې دی انسان د دننه یو اواز نو پاغي باندې بهرنه چاپرچل چې دی غړی ری جوړ غیزی کوي د رنگ د باجوړ په شاعری باندې دیزی په سوچ پانی د دې حالاتو چې ضرور هغه متاثر کړی دی اوس په دې باندې یو مزاحمتي اثر چې هغه ډېر ښکاره دی.
او د دې تنظیم سره تړون لرونکی یو بل شاعر چې نوم یې قادر خان سیال دی وای چې په باجوړ کې اور لګېدو نو شاعران او عام ولس خاموش وو.
منګ تور طریقې چې د مزل کګې وګې کړي حالات راته لارې د منزل کګې وګې کړي نو داسې د چې زمنګ پکې خپل مغه د غفلت او د غوجه وشي پاغې کې زمنګ نه ډېر زمنګ د قوم او زمنګ د ولسم داسې خامیانې په نظر باندې راتلې چې په خپل منګ ځان ته د مشکلات پیدا کړي.
خو انور نگار وای امید دی حالات بریالیتوب پر مخ یو وار بیا روان شوی دی.
امنیت طرف ته چې حکومت هم داوی کوي او سن زمنګ تم په نظر باندې راځي نو ان شاء الله تعالی راتلونکي چې دغه هغه موږ د خپل ملک او د خپل سیمې روخانی نو او د امید هم لرو د غم دوام ده چې الله تعالی چې دغه زمنګ د ملک ته یو خپل سبا یو خپل سباون راولي.
او د باجوړ ایجنسی وسیدونکې غفار طوفان چې پر ادبی مجلسونو کې ناستې کوي وای
رجی دلته خو ادب ته ډېر نقصان رسېدلی دی ځکه چې دلته تو کیسټو دکانونه چې کوم وو هغه هم دغه شوي دي لکه مکمل ختم شوي دي لکه هغه بمونو کې الوتی دي بیا دغه سره لکه شاعران ملګري چې کوم دي ټول ځای په ځای دغه شوي دي لکه دباو شوي دي نو ډېر نقصان رسېدلی دی.
قادر خان سیال وای چې دا د مایوسه کېدو خبره نه ده چې باجوړ بدې ورځې ولیدلی.
زما په خیال باندې یو غټ سبق مو زمنګ د قوم د پاره چې د مایوسۍ خبره نه ده کم خلک چې مخ کې ټوپ و هي او غناغې بخامه خاروسته یو سو قدمونه اخلي نو کومنګ روسته تلی نو ان شاء الله چې مونږ ته د مخ کې تلو کما جذبه او سله چې دا مونږ ته ملاو شوې ده ان شاء الله زمنګ ډیر زیات امید دی چې مونږ به مخ کې مخ پوړان دی باندې زو او د نور قومونو سره به ان شاء الله مونږ سیال کیو.
غفار طوفان د باجوړ اولس اول
رجز ما خو خپل باجوړ ولست دا پیغام دی چیرې د ټول ناول د خپل بچو باندې لکه تعلیم ډیر ضروری دی او لکه دا پرچار کلی په کلی او زوم کوڅه په کوڅه ورته چیرې تعلیم ډیر ضروری دی او چې په دې کې زوا مشیر زمنګ شاعران مرګری چې دی هغه یو خرو لادا کی
او پر دې ورځو کې پر باجوړ کې سپرله ټوکې ده لیدې. قادر خان سیال وای سپرلی هم د نننې ورځې پوری ډېرې بدې ورځې ولیدلې.
دا ځکه ډېر په منګ باندې ښاغلی پسرلی دی چې منګ له په سرو ډزو کې راغلی پسرلی دی په اور کې د بارودو سوځېدلی پسرلی دی خو بیا هم په دې خاوره ټوکېدلی پسرلی دی چا ټول عمر په دې سیمه کرلی پسرلی دی چا ټول عمر له شنه په شنه ریبلی پسرلی دی پترت په سم او غر راغوړولی پسرلی دی دا وګورئ ملګرو څومره ښکلی پسرلی دی.
شانواز ترغزای مشال ریډیو بتای علی زای باجوړ ایجنسی
اوریدونکو څور دې وړاندې په کوټه کې و مشایره وشو. دې مشایره ته زموږ همکار خدای نور ناصر ورغلو او تاسو ته حال درکوي.
مشاعره لمړی کلام په خپل د سکام اکاډمۍ مشر محمود ایاز وړاندې کړ.
وینم سور کمیس او شین تکرای د شاپیری زما ورک د سری او شنې په دایرو کې بیا هم تزه یم ژاړم په محراب کې ستا تصویر ته مخامخ ولاړ خدای وینم د اوښکو په ډیوو کې بیا هم تزه یم.
لدی ورسته بهرام حنیفی خپل کلام واورابه.
شکاری اسمانه بیا دی جوړ نوې ماتم راوړی
چیغی ناری مو بیا د کلی او د ښار وزي تا په یو نظر کړوران از ما د هیلو دنیا تا په یو نظر کړوران از ما د هیلو دنیا زکه د خلی می پر یادونه تر سهار وزي
حبیب رحمان تاثیر او دغه کلام
ورس په تواب تیرو او شپه په خلوت تیرو زړګی له زنګه پاکو په ځان زحمت تیرو او ډول ته ورېښمینې څڼې اړو پروا نه کوو ډول ته ورېښمینې څڼې اړو پروا نه کوو هره لحظه د زندګۍ په محبت تیرو وایي ډول ته ورېښمینې څڼې اړو پروا نه کوو هره لحظه د زندګۍ په محبت تیرو یو بل غزل یو دوه شعر دی وایي کفر او اسلام سره جلا که زلفې واړو مخش کاره که صبر تمام سلیوې
په حبیب رحمان تاثیر پسې له خیبر پښتونخوا څخه راغلی میلمه شاعر سهار بنګش خپل کلام وابرابه
هغه د خارنګینو یو لزتر هیر غوند شوم هغه د خارنګینو یو لزتر هیر غوند شوم کلی ته راولی دا ځل چې ترې قسم واخلم داسې دوران ته دې رالوی کړم چې حیران پاتې داسې دوران ته دې رالوی کړم چې حیران پاتې لطوری کار واخلم که کار لخپل قلم واخلم
تر دې وروسته بیا هم له خیبر پښتونخوا څخه راغلی یو بل میلمه شاعر ممتاز اورکزای او د هغه کلام
لمه کدین تر محراب من بسلو وهم زل سراب تر سراب من بسلو وهم زاید دمی دمین لارا کی زلگی انوی زاید دمی د مینې لاره کې زړګي نه وي ورو ورو بزم خانه خرابه منډ سره مکتب جي سما ځان ته خوښه کړه ممتاز چې ځان وپېژنم ځان ته خوښه کړه ممتاز چې ځان وپېژنم اوس بله خپله انتخاب منډ سره
په پای کې د مشاعرې صدر نامتو لیکوال او شاعر درویش دورانی خپل کلام وړاندې کړ
پخپله اتلل یار پخپله راځي دا به رښتیا وي خو نو کله راځي پخپله اتلل یار پخپله راځي دا به رښتیا وي خو نو کله راځي او هر بلا چې ځي زماله کوره هر بلا چې ځي زماله کوره وای زلاړمه اوس بله راځي
نور ناصر مشال رادیو کوټه
اوریدونکو د همدې سره د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه و ختم شو خپل کوربه بشیر ګوخته اجازه ورکي الله مو ملشه